شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو او نن د 2020 کال په لومړۍ ورځ هم یو افغان خبریال ووژل شو. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو جزئیات درکړو، خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
پس از که در مهم خبرانو سرچه که در صده یکور پنوم در وی راژیو مسئول مدیر بسم الله عادل انن او وجل سو پا دوحه که در افغانستان در متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه پا کابل که خواب رو تاوز پرنسوا او در ایران در قضای قوی مشر ابراهیم رئیسی وی چی در دیهوات در لور پوری پوزی کماندان قاسم سلیمانی وجون که پر طول از مکه خوندی نسی پاتی دای. د خبرونو تفصیل. د صدای غور په نوم د یوې راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل نن ووژل سو. د غور د امنیه قمندانۍ د لومړي حوزې جنایي امر لالا ګل عادل چې د بسم الله عادل مشر ورور دی ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. نوموړی وایي نامعلومو کسانو نن مازدیګر د فیروزکو ښار لویدیځ ته شغل عادل په ډز ووژه. دی په خپل موټر کې روان و چې برید ور باندې وسو. تر دې وړاندې هم پر بسم الله عادل دوه ځلې د نامعلومو وسلوالو لخوا بریدونه سوي و خو دی روغ ترې وتلی و. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. اخوا وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په ډز ووژل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یوه کور یرغل ورور چې په نتیجه کې دا 40 کلن مور ووژل سوې او یو ځوان زوی ټپي سوی دی. پولیس وای د دې پیښې علت تر اوسه روښانه نه دی او په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سې شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ سو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د ده د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او هملته بین الافغاني خبرې هم پیل سوې. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي.
په کندوز ولایت کې اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي چې د نومولو دوسیې د پولیسو له لوري تر سلنې لاندې دي چې له بشپړېدو وروسته په عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د کندوز د امنیتي چارواکو په خبره پر دې کسانو د غلاو د خلکو د دورونی او قماربازی تور پورې دی. زموږ اخلاص زده راډیو لري. د ایران د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی وایي د دې هیواد لوړ پوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی وژون کې پر ټوله ځمکه خوندي نه سپاتې دی. رئیسی چې نن په تهران کې خبرې کولې زیاته کړه چې حتی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ هم چې د په خبره د سلیمانی د وژنې په چارو کې لاس درلود له عدالت مسؤول نه دی. د ایران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري پر 3مه په عراق کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. ایران د دې برید د غچ اخیستلو ګواښ کړی و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزارونو مسولیت د اسلامي دولت دلی پر غاړه واخیست. ال نباور سپنه چې له داعش دلی سره اړیکې لري د سند لوړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28مه نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قدروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشیت یا ول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کاوه. د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلارۍ سابقه نه لري. د انګوشیتیا چارواکو له چچن څخه د دې برید په اړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لار هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. سمندرګي د سخت طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتره اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دا طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې سوداګري کوي ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای.
دا سجرړو ما شمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د غور شار پولیس کې افغان خبريال بسم الله عادل ووشل شو. وړاندې د پیښې جزئیات ترکو. افغان حکومت د وکاس اعتراف خپور کړی دی چې وایي په غزنی کې د الجزري خبريال وشل. دا د افغانستان د ژورنالیستانو د کمیټې مشر و چې د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره یې وړاندیز درلود. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا لپاره محدود ولمانځل شول. وزیر شلم کال د افغان خبريالانو لپاره خونړی وو. حکومت طالبانو د خبريالانو په وژلو تورن کړی دی او طالبان دا تور ردوي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نن ورځې خبر ترازو نن د 2020 کال لومړی ورځ هم یو خبريال قرباني شو. بسم الله عادل بغور کې ووشل شو. جزئیات له افغانستان له خپل خبريال اخلو. مهرباني.
په افغانستان کې د 2020 کال لومړی ورځ هم د خبريال په وژلو سره پیل شو. بسم الله عادل چې د غور غږ رادیو مسول مدیر نن مازدیګر د ناپیژندو وسلوالو لخوا ترور شوی دی. د غور د والی مرسیال عزیز الله رحمانش وایي چې ښاغلی عادل د غور د مرکز فیروسکو د پښتي ګازک په سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا تورو شوې ده. وروره وایي چې په دې اړه د پولیسو څیړنې روانې دي. تر اوسه پرې د نوموړي د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی منلې. خو بسم الله عادل دوه اونۍ مخکې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي ول چې د ده په موټر باندې هم وسلوال برید شوې ده او د ده په کور باندې هم ډزې شوې دي او د دغه مسایل د امنیتي مسؤلینو سره شریک شوې دي، خو تر اوسه پرې ورته رسیدل نه دی شوي. لومړی د دوه لومړی کال لومړی ورځ په تاسو حال کې د خبر یو خبريال او د رادیو د مسول مدیر په وژلو سره پیلېږي چې تیری دوه میاشتې هم په افغانستان کې د خبريالانو لپاره خوندړی وي. په کابل کې د تولونیز پخوانی خبريال او ویونکی بختیار شیواش، په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملالا میوان، او دغه شان په غزنی کې هم د جزیرې تلویزیون خبريال وبښل شو. په دې اړه باندې د حکومت رسنۍ او ملاتړ منځتونه ګڼې اندېښنې لري. بله
مننه. د بل لور ته د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ کې نه وي. تیر 2020 کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی وو. دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نو ویل په دې کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکي ووشل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بي پولي خبريالانو سازمان په خپل کلني راپور کې افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک واد یاد کړی دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې 2020 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیل ستونزو سره مخ کال وو، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د کال د افغان خبريالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه اجرایي رئیس مجیب خلوتکر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې یو لس خبريالان وژل سوي دي.
2020 کال د خبريالانو لپاره یو خونریزم دارنګ خطرناک کال و. یو لس تنه مونږ خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. د اتیا نه زیات خبریالان د تاوتریخوالی نمخه مخصوی دی، اطلاعاتو تا لسرسای هم دیر خطرناک هم دارنگ دیر اساس مسئله واسه خبریالان پا دقیق کل که و سر مخامخ و
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل سوي دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملال میوان وژون کې نیولی او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هم نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل سوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشې سوي وو، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشې سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په 2000 کال کې 11 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. نن د 2020 کال په لومړۍ ورځ په غور کې خبریال بسم الله عادل ووژل شو. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمی وای چې په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 45 غړي وژل شوي دي او 2019 او 20 کلونه د افغان خبریالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. که داسې و نو د 2020 کال اندېښنه سره ښاغلی هاشمی وای
ارقام کراواخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازینی ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویو کورنۍ سره دا ده چې تارګټ وژنې زیاتې شوي دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې، له موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ په نښه شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نښه شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي.
دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي، مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده، څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
من بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې چې همدغه جزئیات چې کوم له رسنۍ سره شریک کړي همدا په مشترک کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدغه خبره په افغانستان کې وبښي، همدغه خبره په افغانستان کې ډیر کسان کوي چې له بندینه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یو لاره باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یو لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څنګه دي او ترسو معلومه شي او کچرته هم دا خبر هم د سروانه وی چې طالبان وای چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وای چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبريالان وشل کیږي او حقیقت به نه څرګندیږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مونږ کړې ده، خصوصا دا تیره ورځ چې د ذکر الله او د حمید الله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده. ملي امنیت ریاست مګ دې په خدمتونو یا دولت کې عقل لند ژورنالستانو سره خواخوږي کوي، په دې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دا ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي، د جرم متکررین دا معنی تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغه اعترافونه کړي دي، د قاری عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغه محکمه یا دغه یو بینچ جوړ شي چې په دې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمندګان شتون ولري، دغه پښتون کې د دې اعترافات واسطل شي دی وړاندې څوک ضرور کړی دی او د دې تیارو ګوتونه ټول روښانه شي بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پایل کې که چیرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پایل کې لمړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدای، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشی کېدای چې د بی سرحد ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي او یا د سیوشتي چې په افغانستان کې دننه د خبريالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري، یعنی بل اقدام پاتې شي؟
دولت چې کله نه اعلان وکاو چې د شهید الیاس دایي، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابل وخت باندې اعلان ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نمدغه ده چې موږ د پدغه جریانات کې لزام سره شریکي. دولت تر اوسه پورې انکار نه دا کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دوی نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تیر ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکړي لا سره یو ناس نه یو، پدې کې موږ غوښتنه هم دغه ول دولت نه موږ بدازل په پوره جديت باندې دولت نه دغه غوښتنه کوي چې موږ ته برخه راکړي شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته ضرورت لرو، هغه نهادونو او اوادونو ته هم ضرورت لرو چې د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي تضمین دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستر لاسته راوړنې ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغه شي پراخه کومیتا ورته جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه د ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیوال اداره ملګری ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
لا شغل هاشمی په مننن نن د خوست یو شمیر شزو په وغونډه کې د خبريالانو، مدني فعالانو او ولسی وګړو په مرجوب لاندې شنه څرګند کړه او لا افغان حکومت څخه یو غوښتل چې د هغوی د ژوند خوندې توپ ته پاملرنه ډیره کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په خوست کې لږونو خزو په یو ناسته کې د جګړې لخکی له خوا وغوښتنه وکړه چې د خبريالانو، مدني فعالانو او ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ول تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبريالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاد غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ویل خبريالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
د دوه میاشتو کې زموږ په ګونه خبريالان ورونه چې تل د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولې دی، تل بې پولي پاتې شوي دي. هغه وژنه موږ کله کټو کو غاندو او د سره په څنګه د مدني فعالان وژنه هم غاندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل به له امتیاز د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول افغان حکومت هم غوښتل چې د خبريالانو، فعالانو او د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې ویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډیرې کړي.
د دوه خواو نه مداخله ده چې نور د جنگونو پرېږدي، دولت څخه مداخله ده چې مخکې له دې ژورنالیستان وغوښتل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بل مدني فعال بیا وایي
لکه 2000 شلم کول جوه یو
جنگونو ډاک کول و چې ډېر وژنې کې وشوې لکه خبریالانو او مدني فعالانو نومخیله ده چې 2018 کال سوري کال اوسي تاسو دې مرګ جوړلې یا د خبریالانو وژنې هم یا د ملکي وګړو وژنې مهاونې وشي.
د بلقیس په نوم یو مدني فعال وایي دا منطقي نه ده چې لوې خو د خبري رواني وي او بل خو د چاودنې کیږي او په هدفي وژنو کې د خبريالان او ولسی خلک په نخه کیږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پښتون محصولات مېرمنې او ځوانان دا څنګه چې حتی خبري رواني وي او د ژورنالیستان محصولات مجرد
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د 2023 میلادي کال لومړۍ ورسته یو شمېر عام افغانان او د چارو پوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور حال په دې راپور کې.
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکې ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکشي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمېر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کیږي چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کار وي او د 2023
نه به ډېر ښه وي. ښاغلی کریمي وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوجستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15 پیل شي. یو شمېر عام افغانان په 2023 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وای
په 2020 کې سلحانو تاریخ دی ورو ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2020 کې مونږ خوړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2020 کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دی خو مثال نه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وای خو بیا د غیب باوجود هم مرضی کے انفجار کی گئی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکے جی دغه امیدواری منگ نوی نو چې بیا راز منگ وطن کے بسول راشی او منگ بپ امن کی شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2016 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې پوچین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې د مراسم نړی کې د خلکو غوړه وبلل چې دا مراسم په چیرې بیا اور لوبي د تلویزیونونو لاري وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوی کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبول منځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغون شي. اسمت سروان راپور لري.
نړیوالو نوې میلادي کال ته بیل دي چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسم ولمنځي هر کله ووایه او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هلي وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوې کال مراسم په تیر بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوې او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نخ پرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا اوبا ډېر خپرې شي له رایې او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړی شي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډیر شهرت لري، د دغه شهر د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډې دوه بندیزونه لګولي وو. نو ډیرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیل شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبت پېښ نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم تر سره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایت او لوکلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي تر سره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولې دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوي کال مراسم جوړ نشول او هسه هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډیر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفہ کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو ننداري وشوې چې زرګونه خلک د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د 2021 کال د لومړي ورځې د مراسمو په ارتباط مو راپور اوریده. په 2020 کال کې په افغانستان کې پولیسکونو کتابونه د خبرندوی ټولونو له لوري چاپ شوې دي، سره لدې چې د کورونا وبا له عمله د لومړي سپې پر مهال د افغانستان لوی ښارونه قرنټین شول او د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز وکړ. خبرندوی ټولونو هم ویلي دي چې د کتابونو د چاپ چارې په 2020 کال کې ټکنی شوې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې د کتابونو بازار روان دی. هغه سینه دی لکه په نور نړۍ کې خود په خوا په پرتله د کتاب لوستون کې زیات شوی دی. خو به یوازې په افغانستان کې حکومت کتابونه چاپول او سی خبرندوی ټولنې چاپوي. د کتاب د لوستلو موضوع سبا تشناس من لاندې پروګرام کې مهیروي په دې اړه بحث لرو. دا خبرونه مو هم دومره په بلی خبری مجلې کې احمد شکفر احمد